Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. دا ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل همکار شفیق عیار سره هرکلی کوم. په دې هیله یو چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي او د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اوریدل شي. که انټرنیټ لري زموږ د ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ لارې هم زموږ خبرونه په ټوله نړۍ کې نه یوازې دا چې د مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورټونه او مطالب له تفصیل سره کتل شي. د نن ورځې خبرونه د معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ولسمشر اشرف غنی ته ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیوال دی. او په چین کې د یو نوی وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د مرکزی ولایت هوبای په ټولو ښارونو کې نور اقدامات تر لاس لاندې نیول شوي دي. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه په متحده ایالاتو یې نوم د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي، په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. افغان ولسمشر پرون په داوس کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه. وایي پوښتل آیا تاسو د هغه پر خبرو باور وکړ؟ ښاغلي غنی وویل دا دې ته ورته ده لکه څوک چې وایي مځکه د لمر په شاوخوا نه تاویږي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا ډول انکار بې ګټې کار دی. ولسمشر همداراز ویل زموږ ترمنځ باید رغونکې همکاري رامنځته شي، خو دا همکاري باید په هغه ځای کې پیل شي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ خاصې اړیکې پای ته رسیږي. افغان ولسمشر همداراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه. وی ویل چې په دې خبرو کې د ډېر لږ پرمختګ نخې نښانې لیدل کېږي. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ولسمشر غنی ته ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیواله دی او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ارک په یوه خبر پاڼه کې چې تیره شپه خبره شوه وایي ښاغلي غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې میرمن مرکل د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ څرګند کړ او په عین حال کې په امنیتي برخو کې د افغانستان سره د جرمني د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د جرمني صدر اعظم ولسمشر غنی ته د جرمني د سفر بلنه ورکړه او ولسمشر غنی په ځواب کې ویل چې په مناسب وخت کې به دا سفر ترسره کړي. په ننګرهار کې چارواکي د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویاند ته ولا خوګیاڼي ازادي رادیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو د جګړې زو تصفیوي عملیاتو دوهم پړاو پرون پیل شو چې په ترڅ کې 15 مینونه کشف شوي او شند شوي. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړې چې د عملیات بل مخالفانو د دې سیمې د بشپړې تصفیې تر وخته دوام وکړي.
د نګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو په مشرۍ د ګډو کورنۍ ځواکونو له لوري دوهم برخه عملیات پیل شول. دا عملیات به د مخالفینو څخه د شیرزاد ولسوالۍ په بشپړ د پاکولو وروسته پای ته رسیږي.
خپله خوګیاڼي زیاته کړه چې د دې عملیاتو په لومړي پړاو کې د شیرزاد ولسوالۍ لویه لاره امن شوه او د لارې په اوږدو کې څو پوستې او بیزونه جوړ شول. اخوا د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په نادر شاه کوټ او اسماعیل خیل ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه مشکوک وسله وال نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم د نولس کلنو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. افغانستان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22 په جنوبي افریقا کې د نړیوال جام په دوهمه لوبه کې متحده اماراتو ته پستر د پیر ماتې ورکړه او د خپل ګروپ د جدول سر ته راغی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په چین کې د یو نوی وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د مرکزی ولایت هوبای په ټولو خارونو کې پر نوو اقداماتو لاس پورې شوی. په دې وایروس تر اوسه شپږ سوه کسان اخته شوي او اتلس کسان مړه شوي. د هوبای په مرکز ووهان کې چې اوولس میلیونه نفوس لري پرون د ترانسپورتي وسایلو فعالیت وځنډید او په پلازمینه پیکینګ کې نوي چینی کال د پیلېدو په مناسبت پراخ مراسم لغوه شوي دي. دا وایروس چې د کورونا په نوم یادیږي لومړی ځل په ووهان ښار کې کشف شو. په دې ښار کې چارواکو ماسک اغوستل جبري کړي او سپارښتنه یې کړې چې خلک دې په ګڼه ګوڼه او غونډو کې د ګډون څخه ډډه وکړي. دا وایروس د خپراوي په حال کې دی او چارواکي وایي چې ویتنام او سنگاپور ته هم سرایت کړی. د رسنیو په چارو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي هارلم دیسیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبریالانو ټول ټیم ته د کار جوازونه ورکړي. نوموړي پنځشنبه پر ټویټر په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه او وی ویل چې خبریالان باید له محدودیتونو پرته د آزاد کار اجازه ولري. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د ازادي راډیو اتلس خبریالانو او کارکوونکو ته د یو کلن جواز له ورکولو ډډه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د ازادي راډیو یوولس خبریالانو ته د فعالیت داسې جوازونه ورکړي چې د ادبار موده یې له یو کال لږه ده، خو نورو خبریالانو ته یې نه دي ورکړي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو مشر جیمی فلای د سه شنبې په ورځ د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محریدین ته په یو لیک کې ویل حکومت پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ او د دې راډیو تاجکي څانګې ته اجازه ورنه کړه چې له خنډ پرته کار وکړي. او دا سربیا چارواکی وایي یو سړی چې د پلازمینې بلګراد په مرکز کې د پارلمان مخې ته و په توپانچه یې خپل ځان وواژه. د سربیا د کورنیو چارو وزارت پرون د جنوري په درویشتمه نیټه وویل دا سړی چې شاوخوا پنځوس کلونو په خپله خوله کې د مرمۍ ډز وکړ او ځای پر ځای سا ورکړه. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له 2002 کال راهیسې دا دوهم ځل دی چې داسې پیښه کیږي. په هغه کال د کورنیو چارو پخواني وزیر ولایکو ستویلیو کویچ وروسته لاغې پر ځان ډزې وکړې چې د پارلمان غړو هغه قانون تصویب کړ چې له مخې په جنګي جرمونو تورن کسان په هاګ کې د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو محکمې ته سپارل کېدل. نوموړی تورن و چې په 1999 او 1999 کلونو کې د کاسوو د جګړې په ترڅ کې په جنګي جرمونو لاس پورې کړی. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. تاسو زموږ لومړنی سهارنی نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. وړاندې په دې نیم ساعته خبری مجله کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړی غونډه وکړي. دا ډله څنګه جوړېږي په څرنګوالي به یې رپورټ ولرو. اخوا امرالله صالح چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دولت جوړونې د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال دی وایي په دوه کې د سولې روانې خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته نشي رسولی. د دې موضوع په اړه به هم جزئیات در سره شریکو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت خپل 15 کارکوونکي د توتیو جوړولو له امله له دندو لرې کړي او لوی څارنوالۍ ته یې ورپېژندلې. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په ځواب کې په دې هیواد کې د چین د پانګونو دفاع کړې ده. د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې مهمه. تاسو د ازادي راډیو ته غوښتي. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړی غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې ډله کې چې پر جوړولو یې کار روان دی د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب لري. که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د جوړولو هدف د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال اجماع رامنځته کول دي. احمد کلو په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې پر جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې له لومړنیو لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې لومړۍ غونډه جوړه شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیه انوري تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان د سولې د ملاتړ ډلې پر جوړولو کار روان دی. میرمن انوري زیاته کړه چې امریکا، ملګری ملتونه او یو شمیر نور هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د دې ډلې غړي وي.
د سولې له بهیر نه د ملاتړ ډله د افغان سولې لپاره د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او د دې بهیر د لا زیات همغږۍ او انسجام په موخه رامنځته کیږي. په همدې موخه د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخه پاکله خبرې وکړې.
میرمن انوری زیاته کړه چې له دې انفرادي لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې عمومي غونډه هم جوړه شي، خو نوموړی د نیټې په اړه څه ونه ویل. د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د جوړولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو تمه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو پخوانی چارواکی اکبر اغا چې د سولې روانې هڅې ساری وای، افغان حکومت به د سولې د ملاتړ د ډلې له جوړولو څخه هغه هدف ترلاسه نه کړي چې غواړي.
د افغانستان حکومت چې هغه په مقابل کې بل طرف طالبان لري که یو اجماع جوړوي، هغه به یو طرف وي، یو طرف بیا هغه طالبان وي. نو زه فکر کوم چې دا ډله چې یو طرف یې جوړوي دا به دونې موثره نه وي، ښه به دا وي چې د دواړو طرفو وای.
طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځله په قطر کې خبري کړي او اوس ویلي دي چې د دواړو خواوو خبري روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د روانې اونۍ په پیل کې پاکستانی دانو رسپانې ته ویلي وو هیلمندای چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې موافقه به د جنوري تر پای لاسلیک شي. د خلیلزاد دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنځشنبه د سویس په داووس ښار کې له یو شمیر خبريالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د لک پرمختګ نخښنه ښکاری. بلخوا په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګنده کړ چې ناتو له طالبانو سره د سولې د هر راز موافقه په لټه کې نه دی، بلکې د یوې داسې موافقه تمه لري چې دیموکراسي د افغانانو بشري حقونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي.
بلخوا د افغانستان د ولسمشري په انتخاباتو کې د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم مرستيال امر الله صالح وایي په دوحه کې د سولې روانې خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جګړه پایته نشي رسولې. دغه سیاستوال او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال په کابل کې په غونډه کې ټینګار وکړ چې هیڅ بهرنۍ له طالبانو سره د سولې توافق په دوی نشي تحمیلولی او نشي کولای چې له طالبانو سره توافق د افغانستان ملي شورا او په لوی جرګې له لارې رد او تایید کړي. بلخوا په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي دوی هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې داسې توافق وشي چې په هغه کې د ولسواکۍ، د بشر حقونو او ښځو حقونو ته احترام وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورٹ کی.
یو شمیر افغان سیاسی فعالانو د افغانستان د خلکو د سولې پاړه د نظر پوښتنې د راپور د غونډې په څنډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر پاړه څرګندونه وکړې. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال او سیاستوال امر الله صالح وویل چې ممکن د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې د سولې خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، خو دغه خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ روانه جګړه پای ته نشي رسولای. د خقلی صالح په خبره طالبان د قومي مشرانو او خلکو د قتل عاملین دي او باید په دې اړه ځواب ورکړي. امر الله صالح ټینګار وکړ هیڅ بهرنۍ له طالبانو سره د سولې هوکړه په کابل نشي تحمیلولای.
ممکن ده، احتمال لري، شاید په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه ختم کړي، ولی هیڅ امکان نه لري چې په دوحه کې مذاکرات د طالبانو او افغان ملت ترمنځ جګړه ختم کړي.
جنگ طالب و ملت افغانستان خاتمه وکړي.
په ورته وخت کې د طالبانو د دورې وزیر معتصم اقاجان وایي چې په افغان جګړه کې ښکېلې غاړې دي، هر څه هیر کړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه فکر وکړي.
دا د حل د تنازع مجلس دی او دا د صلح او د ثبات او په وطن کې د سرتاسري امن د راوستلو مجلس دی. نو دلته باید موږ د دې څخه اجتناب وکړو چې چا ښه وکړه او چا بد وکړه.
د ښاغلي غجان په وینا د غچ اخیستلو هیڅ د افغانستان روانه جګړه نشي ختمولای. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی وایي چې دوی له طالبانو سره د سولې هر ډول هوکړې په لټه کې نه دي. د ښاغلي کی په وینا دوی د داسې هوکړې په لټه کې دي چې په هغه کې ولسواکۍ د ښځو او بشر حقونو ته احترام وسی.
مونږ په دې هڅه کې نه یو چې له طالبانو سره هر ډول هوکړه وکړو. مونږ د یو تلپاتې سولې غوښتونکي، داسې هوکړه چې په هغه کې دیموکراسي، د ښځو حقونو او د بشر حقونو ته احترام وشي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي زیاته کړه هر څومره چې جرګیږي باید بین الافغاني خبرې پیل سي. ناټو د افغان ځواکونو په ملتیا دغو خبرو ته شرایط چمتو کولای سي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې په قطر کې د سولې روانې خبرې بین الافغاني خبرو ته زمینه مساعدوي او افغان حکومت اوس هم د سولې په خبرو کې په اوربند د لومړي شرط په توګه ټینګار کوي. د دغه وزارت وینده ناجی انوري:
په هر حالت کې د دوه مذاکرات د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو تحصیل کوونکي دي، خو زموږ د خبرو د فعال لپاره لومړی شرط اوربند دی تر څو موږ په رښتیا د افغانانو ترمنځ د سولې خواته ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو او امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې له لس پړاو خبرو وروسته د خبرو نوی دور پیل کړی. له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي و چې له امریکا سره د سولې خبرې نهایي سبي او یوازې لاسلیک پاتې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، له رحمت الله افغان سره پاتې کیږو. په کابل او د افغانستان په څو نورو ښارونو کې د هوا د حالاتو اټکل ترې اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلوروي ساعتونو کې د سانتیګراد درجې په اساس وړاندوینه کړې. کابل اسمان وریز د واورې د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه منفي څلور او ټیټه منفي اته. هرات اسمان موریز د تودوخې لوړ درجه نه ټیټه منفي دوه. کندهار باران د تودوخې لوړ درجه نه ټیټه صفر. مزار شریف د واورې او باران د ورېدو اټکل د تودوخې لوړ درجه نه ټیټه منفي یو. او ننګرهار اسمان موریز د تودوخې لوړ درجه دولس ټیټه دوه.
دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته وکی. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
انډیپندنت فارسی ورځپاڼې د افغانستان د سولې پر هڅو تمرکز کړی او دا پوښتنه یې کړې چې آیا پاکستان به د افغانستان د سولې بهیر ته بیرته راوګرځي. ورځپاڼې لومړی د سویس په داوس کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لیدنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په دې ناسته کې عمران خان هیله وښوده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي او د سولې په ټینګښت تمامې شي. بریتانیا چاپ انډیپندنت فارسی ورځپاڼې لیکلي له طالبانو سره د افغانستان لی په اړه د زلمی خلیلزاد د خبرو تر پیل وروسته پاکستان لک څنډې ته شوی دی. د لیکوال په باور د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له تیرو وختونو هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پرېښتینولي شک درلود. ورځپاڼې د هغو دریو مواردو یادونه هم کړې چې افغان حکومت یې په اړه اندېښنه لري. لومړی دا چې د پاکستان حکومت د پوځ تر کنټرول لاندې دی او اسلام آباد د افغان سولې په پروسه کې په بې پرې توګه عمل نه کوي. دومه خبره د تروریستي ډلو پټنځایونه دي چې له نوې مې لسیزې کوم بدلون پکې نه دی راغلی او طالبان له هم د آی اس آی تر ادارې لاندې اوسي. دریمه برخه چې انډیپندنت فارسی ورځپاڼې ورته اشاره کړې دا ده چې افغان دولت تل له پاکستان د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري غوښتي. افغان حکومت په وار وار د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان له ناغېړۍ شکایت کړی دی. ډیپلوماټ خبرونې په دې اړه یو مقاله لیکلي چې د جګړې پای ته رسیدل به د افغان حکومت ستونزه حل نه کړي. په مقاله کې اداري فساد، د حکومتي جوړښت کمزورتیا، بیوزلی او په قضایي ارګانونو کې د فساد ادعاوې هغه څه یاد شوي چې د سولې پر اطلو سره به لا هم ننګونې زیږوي. په دوام کې راغلی چې کمزوري ادارې د اداري فساد یو لامل دی او د پیسو د ضایع کېدو لپاره لار هواره کړې ده. د روڼتیا نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې پنځشنبه د اداري فساد په برخه کې افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو یاد کړ چې پکې د فساد کچه بیخي زیاته ده. افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د یو سلاتیا هیوادونو په ډله کې 133 مقام باندې راغلی. ډیپلومات خبرونې د ګالاپ موسسې نظر پوښتنې ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي 85% افغانان له محرومیت سره مخ دي. د مثال په توګه په مقاله کې هند ته د درملنې لپاره د زرګونو افغانانو سفر ته اشاره شوې او لیکل شوې چې ډیری خلک په هیواد کې دننه د ښو روغتیایي خدماتو د نشتوالي په سبب مجبوره کیږي چې بهر ته سفر وکړي. دوی د دغو سفرونو د لګښتونو د پوره کولو لپاره خپل کورونه او ځمکې خرڅوي. ډیپلومات په دې مقاله کې چې د سولې له تأمین وروسته د پیښیدونکو ستونزو په اړه لیکلي پای برخه دې ته ځانګړې کړي چې د کارند حکومت له نشتوالي سره به په افغانستان کې پرمختیایي مرستې ضایع شي. په مقاله کې راغلي اړتیا یې ده چې د میلیاردونو ډالرو پروژو تر پلي کېدو مخکې حکومتي بنسټونه سم او کاري میکانیزم منظم کړای شي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت خپل 15 کارکونکو د توتیو جوړول لامل له دندو لري کړی او لوی څارنوالۍ ته یې معرفي کړی. د دې وزارت ویان سمیر رساوی دی کسانو پر لوړ پوړو پوسټونو کار کوي خو د کار کولو پر ځای په توتیو او د اداري اصول خلاف کارونه بوختو. د خغلی رساب خبره په دغه کارکونکو کې د وزارت مالی او اداري مرستيال اجمل عبدالرحیم زه هم شامل دي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورت کې
د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر اجمل احمدی او د دغه وزارت د اداري او مالی مرستيال اجمل عبدالرحیم زی ترمنز د جنجال موضوع تر لوی سرنوالۍ ورسېده. دغه وزارت وی لوی سرنوالۍ ته داسې اسناد لیږلي چې پکې د یاد وزارت پر مالی او اداري مرستيال اجمل عبدالرحیم زی او 500 نورو کارکونکو د اداري اصول خلاف کړنو او توتی جوړولو تورونه لګول شوی دی. د دغه وزارت د ویان سمیر رسا په خبره که څه هم عبدالرحیم زی تر اوسه پورې خپل کار ته ادامه ورکوي خو نوموړي ته مخکې له دې دوه ځلې د ده د کړنو په اړه اختارونه ورکړل شوي وو. د رسا په خبره ځینو کارکوونکو د یوې کورنۍ په بڼه په دغه وزارت کې کار کاوه او هڅه یې کوله چې د وزارت د کارونو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي.
پدرش رئیس منابع بشری بود، خانومش آمریکا.
پلار یې د بشری منابع و رئیس و، میرمن یې د یوې برخې آمر و چې وزارت یې په یوې مافیایي ډلې اړولی و. سودابا بله میرمن و چې د مالی او اداري مرستيال اجمل عبدالرحیم زی په ګډون ټولو توتیه پیل کړي. ځینې چې ونتوانېدل په یو کال کې د دغه وزارت معیارونه وپیژني له اسنادو سره مو عدلي بنسټونو ته ولېږل. موږ په وزارت کې اصلاحات پوسیو او څوک چې ستونزې جوړوي تابان باید تبدیل شي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای کوم کارکونکو چې د کمزوري توانمندۍ لامل له دندو لري شوی د پیسو په ورکولو او د مدني فعالانو د خبري ناستو په نامه د دغه وزارت پر وړاندې توتیه جوړوي. خو د افغانستان لوی سرنوالۍ وای تر اوسه ورته د دغو کسانو په اړه اسناد نه دي ورسېدلي. د لوی سرنوالۍ ویاند جمشید رسولي وای
در زمانی که این شکایت از هر طرف
مخکې لدی چې رسمي شکایتونه او اسناد یې ملاحظه شي او په اړه نظر سرګند کړو دا مخکې له وخت دی. خو هر کله چې د هرې ادارې له خوا شکایتونه ورورسیږي د شکایتونو او اسنادو له ملاحظې وروسته له قانون سره سم د افغانستان د ټولو وګړو د شکایتونو ارزولو ته ژمن یو.
د دغه وزارت مالی او اداري مرستيال اجمل عبدالرحیم زی په دې اړه لومنګ سره له خبرو کولو ډډه وکړه او له دندونه د لرې شو نورو سره مو اړیکې ټینګ نشول. خو مخکې له دې د ولسی جرګې ځینو غړو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر له خپل مرستيال او د وزارت له نورو کارکونکو سره په ناوړه چلند تورن کړی دی. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په ځواب کې په دې هیواد کې د چین د پانګونو دفاع کړې. چین له پاکستان سره پر اقتصادي دالیز د شاوخوا 6 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې خو د امریکا حکومت وایي چین غواړي د دې پروژې له لارې پاکستان تر پورونو لاندې ډوب کړي. اسلام آباد په عین حال کې چې د دې پروژې دفاع کوي نه غواړي د دې مسلې په خاطر له واشنګټن سره خپلې اړیکې ترینګلې کړي. د موضوع جزئیات له احمد تکل نه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د جنوري په 28مه یو ځل بیا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع وکړه. عائشه فاروقی وویل چې د دې پروژې بشپړول د پاکستان د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی، ځکه د نوموړې په وینا دا پروژه به د پاکستان بڼه بدله کړي. واشنگتن وایي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه ډیره شفافه نه ده او پاکستان به د چین تر پورونو لاندې ډوب کړي. د پاکستاني دان راسپانی د راپور لمخې د جنوبی آسیا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلس هم د سه شنبه په ورځ د پاکستان په یو تحقیقاتي مرکز کې د تړلو دروازو شاته په خپل وینا کې هم دا خبره کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند میرمن فاروقی په اونیزه خبری غونډه کې د الیس ویلز د څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ادعا چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز به د غیر امتیازي پورونو په بڼه عملي کیږي حقیقت نه لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم وقت تل رسیدو مخکې د دې پروژې پر شفافیت شک خود او د پاکستان پر زیاتیدونکو پورونو یې اندېښنه څرګندوله، خو د 2013 کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته که څه هم عمران خان له دې ډول څرګندونو ډډه وکړه، خو د کابینې ځینو غړو یې د دې معاملې په اړه د خبرو د بیا پیل د اړتیا یادونه کوله. اسلام آباد که څه هم د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع کوي، خو په عین حال کې له امریکا سره هم د ښو اړیکو د پاللو هڅه کوي. په دې ترڅ کې صدر اعظم عمران خان په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه درې ځلې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دوه په دوه کتلي، چې وروستۍ کتنه یې د سه شنبې په ورځ په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وه. د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د یوې لارې یو کمربند په نوم د پراخې پروژې چې تاسیسات یې د آسیا په وچه کې او له هغې وړاندې د ځمکې او بهر له لارې رغول کیږي جز دی. پیکینګ د چین پاکستان پر اقتصادي دهلیز د $60 میلیارد لګښت ژمنه کړې.
دوستانو اوس به راشو یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړ چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه چې متحده ایالاتو یې نوم د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړی په پاکستان کې مرکزونه لري او فعالیت نه کوي. خو افغان ولسمشر له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونو ته په اشاره پوښتنه وکړه تاسو د هغه په خبرو باور وکړل؟ د ښاغلي غنی په وینا دا داسې ده لکه څوک چې وایي چې ځمکه د لمر